دا مشال اړیو دا مهال په خبر کې د ماسپخین یو وجه ده. دا مشال اړیو په دې خبرونه کې موضوع ګل ایاز او فرخنده صد هر کړي کو په روانه خبرونه کې د کبالی لا کو خبر پښتونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونې ځ خبرونه سندري جادوګری هم د خبرو فاول خبرونه له فرخنده صد.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی د جنوبی وزیرستان د انګور اډې د مازورانو د خپل حقونو لپاره احتجاجي ناشته دوام لري. په پاکستان کې په تیرو سلیرشتو ساتنو کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې 55 کسان مړ شوي او درو اروپایي هیوادونو پر تهران غږ کړی چې د یورانیم په غلي کولو سره د اټومي تړون خلاف ورزي له خپلې پریکړې نه پشاشي. د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان انګور اډا کلی مازورانو د خپل حقونو لپاره احتجاجي ناشته ته دوام ورکړي. دوی له 13 ورځو راهیسې په انګور اډا کې احتجاجي کیمپ کې ناشته او له حکومت د مالی مرستو غوښتنه کوي. په احتجاج کې شاوخوا 250 مازوران دي چې د پولیو رنس او ماین چاودنو له وجې مازور شوي دي. د انګور اډې مازورانو مشر دین محمد پرون مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې زیاتره خلک ماین چاودنو او جنگ له وجې مازور شوي دي، خو حکومت ورسره رامرسته نه کوي. دوی اول چې مازورانو کې خزي او ماشومان هم شامل دي، خو تر اوسه چارواکي ورته مذاکراتو یا خبرو ته هم نه دی ورغلي. دوی دا هم ویل چې باید حکومت مازورانو ته د روزګار، تعلیم او د علاج سهولتونه ورکړي. بلخوا د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر خالد اقبال پرون مشال ریډیو ته ویل چې د مازورانو جایز غوښتنې بامني چې پکې د روزګار 2% کوټه او 2000 روپو مالی مرستې شامل دي، او زیات اکړه چې له احتجاج کوونکو سره به هم رابطه کوي. چارواکي وایي تېره شپه د میرعلي په غدي سیمه کې په یو کور کې د ګیس سلندر چاودنه کې درې کسان مړ شوي او نور ژوبل دي. د شمالي وزیرستان ضلع انتظامی په ګډون د ریسکیو یو دوه چارواکو د فبرورۍ په 14 ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې پیښه هغه وخت وشوه چې کله په یو کور کې د یوې کوټې دننه دغه کسان راغونډ شي وو. سلندر لیک کېدو له امله چاودنه وشوه او د کوټې چت راپرېوتو. بلخوا د شمالي وزیرستان پولیس وایي چې پرون په تحصیل دوسلی کې په غرونو کې د یو هلک مړې موندل شوی دی. پولیسو پرون مشال ریډیو ته ویل چې دغه هلک شلکلن جدون نومېدو چې د درو ورځو راهیسې ورک وو. د پولیسو په خبره دغه تن وژل شوی دی او د پیښې پلټنې پیل کړې دي. په پاکستان کې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې نور 55 کسان مړ شوي دي. په دې سره په هیواد کې له کورونا وایرس د مړو شوو شمیر 12,216 ته رسیدلی ده. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر 15,016,625 ته رسیدلی. په ملک کې په تیر یوه ورځ کې د کورونا وایرس 12,022 مثبت کیسونه ریکارډ شوي دي، خو له کووډ 19 ناروغۍ نه تر 15,023 زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د تورخم دروازه به اوس په اونۍ کې د سلورو ورځو پر ځای شپږ ورځې د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصوي او یوازې د اتوار په ورځ به بند وي. د چارواکو په خبره د داخله چارو وزارت تر امر وروسته د فبرورۍ د 12 راهیسې دغه فیصله عملي شوې ده. د تیر کال په مارچ کې د کورونا وایرس لومړۍ چپې پر مهال د وایرس د مخنیوي لپاره په دروازه په تګ راتګ محدودیتونه لګول شوي وو. وروسته بیا په سپتمبر کې پکې نرمي راوستل شوې وه چې په اونۍ کې د لورو ورځو لپاره د خلاصولو امر شوی وو. له ایران سره د اټومي تړون درو اروپایي طاقتور هیوادونو پر تهران ټینګار کړی چې د یورانیم په غني کولو سره د اټومي تړون خلاف ورزي له خپلې فیصلې نه پشاشي. د فبرورۍ په 12 برتانیا، جرمني او فرانس په یو ګډه اعلامیه کې غوښتنه کړې چې ایران باید د تړون د ژمنو د نه منلو په صورت کې له پایلو نه ځان وساتي، ځکه چې بیا به ډېر ناوخته شي. تر دې یوه ورځ مخکې د روس بهرنیو چارو مرستیال وزیر پر ایران غږ کړی و چې دوی باید زغم وښایي، ځکه چې د امریکا نوې اداره د 2015 کال په اټومي تړون کې د بیا شاملېدو پر لارو چارو غور کوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه د مشال اړینه واوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کړل. کدمر دکو څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان له سرحدي سیمې سره آباد د انګور اډې کلی مازوران د خپل حقوقو غوښتنو لپاره د تیرو څلور ورځو راځي په احتجاجي کمپ کې ناستې د انګور اډي مازورانو مشر دین محمد چې په خپل د پولیو رنز باندې اخته دي د جمعه په ورځ مشال لري ویل چې هلته زیاتره خلک د بمی او ماین چاودنو لوجي مازور شوي چې حکومت یې مالی مرسته نه کوي. خو د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر خالد اقبال مشال لري ویلي چې د مازورانو جایزې غوښتنې به پوره شي. تفصیل د اشتیاق مسعود په رپورت کې اورو چې د احتجاج کوونکو په غږ پیلېږي.
دا جاغونه د سویلی وزیرستان انګور اډا سیمه هغوی مزوران دي چې د تیرې څلور ورځو نه په احتجاجي درنښې پلتۍ وهلې دي. په سیمه کښې د جنګ او پولیو مرض نه مزور شوي خلکو د پاره د خپل حقوق غوښتنه کوي. د افغانستان سره په سرحدي کرښې انګور اډا کلي کښې د دوه نیم سوه مزورانو مشر دین محمد چې پخپله هم د پولیو مرض نه مزور شوی دی مشال ریډیو ته وایي چې هلته زیات خلک په جنګ شي او په مځکه کښې خوندي د ماینو چودنې په واجه مزور شوي دي. خو د پاکستان حکومت بیا هم دوی ته خپل حقوق نه ورکوي.
دلته یوه جز مزوري دا دي د بم لښ مزوري دي چې چا لوسینه نشته او د چا پښې نشته د چا سترګې نشته د چا د بدن ټوکړه نشته. 160 کسون 10 کسون دي چې په مینه باندې ورکې دي. داسې کسون دي چې په کورینه کښې زنانه دي وړکي ماشومان دي. دا هغه مزوري دي چې په کورینه کښې پروته دي. په حکومت ته یې نظر انداز کړي دي. دغه په وجه باندې دی چک شوي دي چې روزگار تعلیم علاج دلته حکومت سره ډېر کې مینه اوسه په اسکیم کې دادا سه وو چې مزوري ته دادا سه ور کوي چې دای غریبون خپل د کور سلطنه ذکر شي او په بچون باندې د خپل تعلیم نه کینه څه کوي.
په احتجاجي کمپ کې نوست 15 کولن مزباودین چې په 2014 کال کې په انګور اډا بازار کې په ماین 14 کې دواړه سترګې ضایع شوې دي. مشال ریډیو ته وایي
بابا چولاره پیزه بچلاره درې د شې سیستم د مونږ نشته بچون چې مو به مرون شي دغه د وې د جمعه مخازن نه وینم ګرد ول بچون ګردي کلا په وجه مو تکلا بل جمع مو تک کښنی چنده ټولای او ماته اوس پر ایوارې په امداد نه سره کړای نه نه حکومت اوس پر مش پښتنه کړي دو نه د مو حالت پښتنه کړي مزوري چې کیندي وچ مجبور شوی سي په انګور اډه بارډر منم ټینډم لگا ولای دا هیڅ کلا د می سره نه فو جون
عمر خان وایي چې لاس کاله مخته په قربنې ماټر ګوله لګېدلې وه چې له امله یې دواړه لاسونه کټ شوي دي او د دغې مزوري په وجه د خپل کور او د ماشومانو خرچه نشه برداشت کولای.
کله په میش په قربنې ماټر ولګېد سره لوچینه د مو کاټ شول او په وخت کښې اوس حکومت هېڅ خبره د میش یه نه دواروېدلې او نه د میش سره یې څه امداد کړی دی. یوه بچۍ لاره لاسې میاشتې دو د کور ګزارا بالکل داسې دو کنه چې یو بډا پلور دی او د مجبورۍ نه دی نه مې له دا ټټینه لګولې دي او د کور ګزارا خراب حالات کدو څوک د دکو ترس کوي. حکومت مېږ داسې یي چې مېږ مزوري شوي او د چا د لوسه مزوري شوي او اوس بالکل د مجبورۍ نه راته دي او دغدې کښې په ټاټ کښې په دا سړه هوو کښې په دا ګردینه کښې مېږ وخت تېرا دي او مېږ بالکل داسې مجبور شي چې اخر په روډي نه باندې تملي او سیم چې څوک ګاډي پلې خېژوي هم مېږ دا ته هم مجبوري دي.
مشال ریډیو چې د انګور اډا مزورانو غوښتنې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مخې ته کښې شوې د هغوی ځواب په دا رنګ وه
چې کوم جایزې خبرې دي هغه خو ټیک ده هغه خو مونږ منو 2% کوټا ده هغه کښې امپلایمنټ کښې چې کوم برابري اور اوس چې کوم 2000 روپۍ اناؤنس کړي دي دا سیزونه دا دی حق دي حکومت ورته کړي دي هغه خو امپلیمنټ کول یا انفورس کول هغه بالکل د حق دی هغې باندې خبره ورسره کوی شي هغه جایز سیزونه دي. صحیح خیال ته کښې دي څه طریقې سره زما رابطه
انګور اډا د افغانستان سرحدي کرښې سره لګېدلی د پاکستان کلی دی. د مقامي اوسېدونکو په وینا هلته نه سکول شته نه اسپتال او نه د مقامي اوسېدونکو دپاره د کاروبار او روزګار څه موقع شته. د انګور اډا احتجاجي کیمپ کښې نوست مزورون وایي چې د حکومتي شګړو نه پاتې د انګور اډا مزوران ته د حکومت خپل حقوق ورکړي چې د دوی مشکل ژوند کښې لږ څه سهولت ورته جوړ شي. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
حکومت د فروری پر یولسمه تر هغې وروستو د وفاقي ملازمینو په تنخواګانو کې د 25% اضافي فیصله وکړه چې د فروری پر لسمه په اسلام آباد کې د پاکستان له بیلابیلو سیمو څخه ورغلو د سرکاري ملازمینو پر احتجاج وو. دوی غوښتنه کوله چې په هیواد کې ګرانی زیاته شوي، نو پکار ده چې تنخواګانې دې ورته ور زیاتې کړل شي. احتجاج کوونکو تر هغې وروستو مظاهره ختمه کړه چې حکومت یې غوښتنه ومنله، او صوبایي حکومتونو ته یې هم امر وکړ چې د خپلو ملازمینو په تنخواګانو کې زیاتوالی وکړي. خو احتجاج کوونکو ویل که حکومت پر خپل وعده عمل ونه کړي تر هغې به سخت احتجاج کوي. د اقتصادي چارو پوهان وایي د پاکستان معیشت د دې توان نه لري چې د لکونو ملازمینو په تنخواګانو کې زیاتوالی وکړي، نو په داسې حالاتو کې به یا خو حکومت قرضه اخلي او یا به ټیکسونه سیوا کوي چې ورسره به ګرانی نوره هم زیاته شي. نور تفصیل د سراج زهیر پر رپورٹ کې.
اسلام آباد کې د فروری په 11 نیټه د ټول ملک نه راغلي او سرکاري ملازمینو خپل احتجاجي درنه په دې شرط ختم کړه چې حکومت به یې په تنخواګانو کې اضافه کوي. هم د فروری په 11 نیټه د نور وفاقي وزیرانو سره په ګډه د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک وی حکومت الن سات د وفاقي ملازمینو په تنخواګانو کې تر د بجټ پوري بوري زیاتوالی کوي. فیصله وشوه چې موږ به ټولو وفاقي ملازمینو ته 25% عبوري تنخواګانې سیوا کوو، او د دې سره سره چې صوبایي تنظیمونه دي، نو وزیر اعظم عمران خان اعلی وزیرانو ته هدایت جاری کړل چې د صوبایي ملازمینو مسله ستاسو ده، د دې سره کینی او چې کومه فیصله مونږ کړي تاسو هم دغه شان فیصله وکړي. د یادونې د پټول پاکستان کې تر 14 لک پوری سرکاری ملازم دی، او د شماریاتو د ادارې تر مخه په دې کې یوازې د وفاق د ملازمینو شمیره 5,01,055 ده، چې په کې 14,105 د سیکرټریټ ملازمین دي چا چې په دغه احتجاجي درنه کې ګډون لرلو. مشال ریډیو سره خبرو کې په اسلام آباد کې د داخله چارو د وزارت یو ملازم الیاس خان اووی دوی خو ګمان نه کوي چې حکومت ورسره کړی لوس پوره کړي، خو که د دوی تنخواګانې زیاتې نه کړي نو د دې نه زیات احتجاج بکفی.
فرض کا حکومت دا سے اوکو نو دین بزمو سخت رد عملی او بالکل بتالہ بندی وی پاکستان رمو وطن دے دمو سے نقصان خو نشو رفولے مو دا نو چھو مو بجی گاڑی مات کو مو بجی کم دے دفترن تو ہور ورت کو انشاءاللہ را کار بن کو تو او دا سی ہڑتال بچ دیا با 25% پر 100% ہور او 100% نہ کم نہ منو او سمو تے دیر زاری میں نہ حکومت کل چھیر مو سر بجٹ نشتا دے او بیرونی کر دی دی داگے سودن ور کو دای قسط نو ور کو بجکل مو سر فنڈ پیدا شی ان شاء اللہ تاسو نو 100% دے دے کو اس بڑی 25% والے کو دارو کئی.
پاکستان یو خو دا IMF یعنی ریول مالیاتی صندوق نه قرضې اخلي، او بل خو د دې ملازمینو په تنخواګانو کې د زیاتوالي اعلان کړي، نو دا به څنګه ممکن شي چې د ټولو ملازمینو سره دا لوس پوره کړي؟ د دې پوښتنې د جوابولو لپاره چې مو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر میراج الحق نو پوښتل، نو هغه وی دا وخت د پاکستان د اقتصادي حالت سم نه دی، او د تیرو وختونو په پرتله د کال په سر سړي سر آمدن هم را کم شوی، او که د دې هیواد اقتصادي حالت دغه شان روان وو نو دا به نوره هم را کم شي.
حکومت په آئمت نه خو قرض نه، خو ډومیسټک کې کوم د حکومت قرضه ده نو هغه سیوا کېدای شي، ځکه چې حکومت د مخکې نه دا وی کلیم دا دی چې موږ سره څه فاینانشل سپیس نشته دی چې موږ دا وی په تنخواګانو کې اضافه وکړو. نو ښکاره خبره ده چې کوم اعلان وشو نو دا اعلان خو کافي او ډېر غټ امام جوړېږي. دا وی دپاره د حکومت سره چې کوم سورس دی نو یا خو دا ده چې هغه ټیکس سیوا کې چې هغه خپل ریوینیو جنریټ کړي.
دارنګ په پیښور کې د اقتصادي چارو تجزیه کار سید قیوم مشال ریډیو ته وی د دې ملازمینو د تنخواګانو لپاره به نور ټیکسونه لګوي چې ورسره به ګرانی هم سی واشي.
په ټول ملک کې داسې تقریبا 16 لک ملازمین دي، داسې داسې 4 لک ملازمین په خیبر پختونخوا کې جوړیږي، او د دوی د سکیل د 1-19 پورې چې دی نو دې کې به دې 25% اوس چې دی نو اضافه کوي، او دې لپاره به کومه زمون صوبایي ګټه راځي نو پای کې د ټیکس په شکل کې به چې دی نو دا پوره کوي، ځکه چې دا لګي پیسې نه دي، دا په اربونو کې جوړیږي، خاص کر په ډیولپمنټل سایډ باندې چې دینو دی به کټ لګی، ځکه دینه بغیر ممکن نه ده، نو یقینا چې دی به دغه سایډ ته ځي.
د ټول پاکستان نه راغلي ملازمینو د فروری په 10 په اسلام آباد کې احتجاجي درنه ورکړه، او غوښتنه یې کوله چې د هیواد کې ګرانی ډیره سیوا شوي، نو باید چې حکومت د دوی په تنخواګانو کې 0.5% زیاتوالی حواله وکړي بل پلو مشال ریډیو چې د ملازمینو د تنخواګانو په سیوا کولو په اسلام آباد کې د خزانه د وزارت دیو چارواکي سره خبرې وکړي نو نو موړي د نوم نخ پرولو په شرط وي حکومت د تنخواګانې عبوري سیوا کړي خو کله چې د بجټ دوران د ادایګي د کمیشن فیصله راشي نو هغه وخت به د تنخواګانو د فیصدي پتل لګي
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
دا سپریم کورٹ چیف جسٹس گلزار احمد د فروری پر یولسمه یو بل جج قاضی فائز عیسی ته په دی وجه د وزیر اعظم عمران خان لخوا پارلماني غړو ته د ترقیاتی فندونو جاری کولو د مقدمی اوریدنې نه د لری کېدو سپارښتنه کړي چې قاضی فائز عیسی د وزیر اعظم خلاف یو شکایت درج کړي وو او د انصاف تقاضا ده چې نوموړی د وزیر اعظم په حق له د مقدمی اوریدنه ونکړي دا چې وزیر اعظم الله خوا د پارلماني غړو ته پر اختیار هم فندونه جاری کړل شي او که داسې شي وي نو د قانون له پلوه دا ولی یو بده خبره ده په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو چې د یوې وړو کې د میروستې داته وړاندې کوو
د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس گلزار احمد د فروری پر یولسمه جسٹس قاضی فائز عیسی د حق مقدمه اوریدنې څخه مانه کړي چې وزیر اعظم عمران خان په مبینه توګه د پارلمان غړو ته ترقیاتی فندونه ورکړي دا مقدمه د پارلمان غړو ته د ترقیاتی فندونو په اړه وو چې د جنوري پر 28 د انګریزي ژبې دوه ورځپاڼو ډان او دی نیوز راپور ورکړي وو چې وزیر اعظم عمران خان قامی او صوبایي سملی غړو لپاره د 5.5 میلیون روپو ترقیاتی فنڈونو ورکولو منظوری ورکړي دا په داسې حال کې ده چې د سېنات انتخابات د مارچ په 3 مکیږي او د اپوزیشن دوه ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي دا سیاسي رشوت ګرځولې د پیپلز پارټي جنرال سیکرټر فرت الله بابر د جنوري پر 9 د ورسپانې ته ویلي وو چې سېنات انتخاباتو ته لږ وخت پاتې دي او په دې موده کې ترقیاتی فنڈونه جاری کول د غندنې وړ دي د مسلم لیگ نون یو مخکښ احسان اقبال د جنوري پر 9 په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویل چې وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا له خپل دریځه په شا شوی دی دویل چې واکمن ګوند ویر لري چې د دوی غړي به د سېنات انتخاباتو کې د دوی امیدوارانو ته ووټ ورنکړي خو په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جنید اکبر د فروری پر 12 مشال رادیو سره په خبرو کې د اپوزیشن ګوندونو دا تورونه رد کړل دوی ویل د دوی انتخاباتي منشور کې دا خبره وه چې ترقیاتي فنډونو کار د بلدیاتي ادارو کار دی او د دوی ګوند په خپل دریز اوس هم ولاړ دي
مسله زموږ سره دا ده په حال چې زموږ سره کوم چې لوکل ګوند منځ ته چې ویلي نیو حلقې جوړېږي الیکشن نه شوي او ای ڈی پی جوړېږي پی ڈی پی جوړېږي نو دې کې خو مخکې هم سپریم کورٹ فیصله ده اوس په کوم سپریم کورٹ فیصله ده چې منیسټر ډایرکټ فنډ نه ملایږي او البته ای ڈی پی جوړېږي پی ڈی پی جوړېږي نو څنګه زموږ خپل علاقو بغي خامخا ایشوې مسلې نو مونږ خپلې ټول منشای رکو هغه زوم کوم بلوم کوم کله وشي کله ونشي نو دوی ډایرکټ چې دې رقم چې ویلې کېږي چې امتیاز یې منیسټر پیسې ملاویږي نو هغه پیسې مخکې چې به څنګه ملاویږي هغه نه ملاویږي
د سپریم کورټ 5 بینچ د دغه ترقیاتي فنډونو ورکولو مقدمه اوریدنه کوله چې پکې جسټس قاضی فائز عیسی هم شامل وو په اسلام آباد کې د سپریم کورٹ وکیل عبدالرحیم ایڈوکیټ د فروری پر 12 مشال لري ویل چې د قانون له پلوه یو جج شخصي ګټي یا چا سره مسله وي نو د عین آرټیکل فیر ټرایل یا عادلانه محکمې لارې کې خنډ جوړوي د زیات کړه چې د قانون مطابق داسې حالاتو کې بل جج د مقدمه اوریدنه وکړي
د حکومت خلاف چې کم کیس راتلای شي دی او دی اوریدل شي دوی مجاز دي دوی سره قانوني لار شته خو د جسټس قاضي فیض عیسی مسله بدله ده جسټس قاضي فیض عیسی چې کم د دې خلاف کومه کاروایی وشوه بیا هغه پر ریسپانس کې چې کم د خصوصا د موجوده وزیر اعظم خلاف د کم کمپلین کړي وو نو زیر دغه یو وجه وشوله چې د ته وی جسټس ګلزار ورته وی چې تاسو دا کیس ماوروي ولې چې پدې باندې بیا چې کم قانون پوهان دي په قانون پوهیږي چې خلک یا عام چې کم خلک دي هغه بیا دا ګوته وچتوي چې دوی وایي چې مطلب دا خو د تاورول نه ده په کار دغه کیس
د پارلمان غړو ته ترقیاتي فنډونو ورکول مقدمه په داسې حال کې رامنځته شوې چې د مارچ په 3 د سېنات انتخابات کیږي په دې لړ کې واکمن تحریک انصاف ګوند خپل امیدواران هم نامزد کړي دي
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ماخام تر شپگو
په میامار کې په دوه ماونه کې هم مظاهری د بام لري. مظاهره کوونکي د فوج په واک کې د راتلو د منتخب حکومت د ړنګولو او د واکمن ګوند د مشري آنګ سان سوچی په شمول د ګڼو حکومتي غړو د گرفتاری خلاف راوتلی دي. بلخوا د میامار د پلازمینې په شمول یو شمیر نور ښارونو کې د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ د نښتو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د فوج مشر د فروری پر 12 ویلي وو دا وار کوتتای له پخوا هغو نه بدله ده. فوج وای دوی په هیواد کې د امن پر ځای کولو لپاره دغه ګامونه پورته کړي دي. نړیوال ټولنې د برما پر فوج غږ کړی چې واک منتخب حکومت ته وسپاري او ټول گرفتار کړل شوي کسان دې خوشي کړي. په دې اړه د رایټرز او د امریکا غږ د راپورونو تفصیل فرخنده اسد او وړاندې کوي چې د مظاهره چانو په غږ پیلېږي.
په میانمار چې پخوانی نوم یې برما دی د فبروري پر 12 هم پکې په زرګونو خلکو خپلو مظاهرو ته دوام ورکړ. د میانمار ولس په دغه هیواد کې د کودتا د منتخب مشري آنګ سانګ سوچی او نورو حکومتي غړو د گرفتارولو خلاف راوتلي. په ځینو ښارونو کې د پولیسو او د مظاهره چانو ترمنځ تنختو راپورونه هم دي. رویټرز خبري اجانس لیکي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې تر مخه د فبروري د لومړۍ راهیسې نږدې 350 کسان نیول شوي دي چې پکې حکومتي غړي د بشري حقوقو کارکونکي مدني فعالان او راهبان شامل دي. دا له هغې وروسته ده چې د میانمار پوځ د فبروري په لومړۍ نیټه سهار مهال کودتا وکړ او د چاپو پر مهال یې د هیواد مشر آنګ سان سوچی او د واکمن ګوند نور لوړپوړي غړي گرفتار کړل. له دغه وروسته د میانمار ولس په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې پیل کړې. یو مظاهره کوونکی وایي
چکلا جرنل نی و غټلا نو هله هغه وخرایسی زموږ هیواد کې د فوج واک دوام لري. دوی د هیواد ټول وسایل د خپل غټو لپاره استعمالوي او غواړي چې یوازې د فوج کورنۍ پر ټولو وسایلو قابض وي. دوی د هیواد او ولس د پرمختګ لپاره هیڅ نه کوي.
دا وخت میانمار په پلاسمینا، نپتویا، ینګون او نورو ګڼو ښارونو کې په لسګونو زره مظاهره کوونکي غوښتنه کوي چې واک ته د دوی منتخب حکومت ته بیرته ورکړل شي او په وسیله په سیاسي حکومتي چارو کې مداخلت نه کوي. رویټرز لیکي د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو پلټون کې روانه اونۍ په جنیوا کې د بشري حقوقو شورا ته په یو خصوصي غونډه کې ول. د ځینو ویډیوګانو، عکسونو او راپورونو څخه دوی ته معلومات ترلاسه شوه دي چې د میانمار امنیتي عسكر د مظاهره چانو خلاف په ښکاره توګه وسله استعمالوي او دا د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو ښکاره خلاف ورزي ده. د راپورونو له مخې د جمعې ورځې مظاهرې آرام وي، خو د فبروري د لومړۍ نیټې وروسته په دغه ورځ تر ټولو زیات خلک چې شمیرې لسکونه زره وه په دغو مظاهرو کې برخه واخیسته. د فبروري پر 12 په پلازمینا نپتویا کې د پوځ مشر جنرال مین آنګ لینګ وویل پوځ یې تل د ولس د حقوقو خیال ساتلی دی.
پوز تل اولس سره دی. اولس په مثال د مور او پلار دی. پوز همیشه د هیواد قانون وای مطابق کار کړی.
جنرال مین د 23,000 قیدیانو د خوشی کولو اعلان هم وکړ. دغه وینا چې د هیواد پر سرکاري میډیا نشر شوه، جنرال مین اول دا ور کودتا له پخوانیو هغو نه بدله ده. دوی په هیواد کې امن راوستل غواړي او زیات کړه هم د دغې له وجې غواړي چې دغه قیدیان خوشی کړي او د ټولنې ښه وګړي ترې جوړ کړي. په دغو کې 55 خیر ملکی تنان هم شامل دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د یو صدارتي فرمان په جاري کولو سره د میانمار د پوځ پر هغو غړو بندیزونه لګول شوي چې د اوسنۍ راغلي کودتا مشري یې کوله. ولسمشر بایدن د فبروري پر 12 د دې اقدام د اعلانولو پر مهال د برما پر پوځي جنرالانو ټینګار وکړ چې واک پرېږدي او ولسي وخت دې درناوی ورکړي. د ولسمشر بایدن انتظامی د فبروري پر 12 ویلي د میانمار د پوځي واکدارانو خلاف د نورو سختو بندیزونو لګولو امکان هم شته. د نوو بندیزونو له مخې به په امریکا کې د یو ارب ډالرو پانګو ته د برمی جنرالانو د لاسرسي مخه هم ونیول شي. د فبروري پر 12 د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې ویلي د ولسمشر بایدن انتظامیه به د میانمار موجوده موقتی ولسمشر او ځینې نور هغه پوځي افسران په تور لیست کې اچوي چې په دغه هیواد کې د منتخب حکومت په ختمولو کې لاس لري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د رادیو او د انسان ملګرتیا زړه ده. د 19مې پیړۍ تر نیمایي وروستو د رادیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې وې. د 20مې پیړۍ په دورشل کې مارکونی او ځینې نور ملګري یې په لومړي ځل په دې وتوانېدل چې غږ یې تر لرې واټنه ورسوي. کابل رادیو په 1920 او د پېښور رادیو په 1915 کلونو کې خپل لومړنۍ خپرونې پیل کړې وې. د کابل، پېښور او کوټې ترڅنګ نن د نړۍ له ډېرو ښارونو د پښتنو لپاره رادیوي نشریات کیږي. نجیب عامر په پښتنو سیمو کې د رادیو د اهمیت او فعالیت په اړه یو رپورټ جوړ کړی چې په شریکې اورو.
کابل رادیو په 1915 کال کې د شاه امان الله خان په زمانه کې نشریات پیل کړو. هغه مهال د نن په شان د ریکارډینګ یا ثبت اوزار نه و، نو خپرونې به ژوندۍ خپرېدې تر دې چې موسیقي به هم په ژوندۍ توګه وړاندې کېدله. پېښور رادیو په 1915 کال کې نشریات پیل کړل. هغه مهال سیمه د برتانویانو تر واک لاندې وه، نو پېښور رادیو ته به آل انډیا رادیو پېښور نوم اخیست. حاجي اسلم خان د پېښور رادیو سره له 1300 راهیسې کار کوي. نوموړي مشال رادیو ته ویل چې د مارکونی کمپنۍ دغلته د رادیو پرانیسته کړې وه.
بیا چې کله په 6 مارچ 1915 کې پېښور کې ریډیو قائم کړی شو، مارکونی کمپنۍ دلته یو ورکوټي ٹرانسمیٹر اولا گولو خوشنگی آغاز زمانہ کی با فضا کی چونکہ بجلی نوا دا نور سیزون نو نو دا ریڈیو دا غگ با تر لری لری پوری رسیدو تر دی چکلا اسلم خټک چې د پښتونخوا گورنر هم پاتې شوی دی، نو هغه دلته په پېښور کې د دغه ریډیو انچارج ولګېدل. هغه وی چې کله افتتاح شو نو ما پرنس آف ویلز ته ټلیفون وکړو چې مونږ خو پرانستو که د تلاوت نه، او ورپسې تقریر وشو دلته گورنر وکړو. نو هغه وی راته وی چې مونږ ستاسو غږ دلته واورېدو، مونږ ټول پروګرامونه واورېدل.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې بیا ډیر وروسته په 1956 کال کې رادیو سټیشن جوړ شو. لیکوال او شاعر عصمت ظهیر وایي د کوټې خلکو د رادیو د خپرونو تود هرکلی کړو. هغه وایي اوس مهال د پښتو خپرونو وخت ډیر کم شوی او د نشت برابر دی، خو یو مهال داسې نه و او د پښتو خپرونو وخت زیات و.
پښتو خپرونه د فار د شي مزدې کلونه کې څو کلونه مخکې ما خل چې دا دورانیه اتو غنټو ته ول اوس خو چې د کوټې د رادیو څخه د پښتو پر ژبې په د فار پروګرام په صدر مشه ساتل کې کسره یو سات خپریږي. دا موسیقي شوبه ولا شو موسیقي به و ش سندرغاری را د خولاغه غرک کله ش بي بي خلاف نامه باندې و دا نا ګو په نامه باندې و شش په نامه باندې کدوس درانی د درانی د کله ډیر خوندوی درانی و دې د اسلامي درانی و دې د پښتنو د دود و د کلتور سره ش په وژه په وژه روان دا و لوخ د کوچ ریډیو مال خیال د بس هغه شی نه پکینو خلک برمی ریډیو ته ترجیح ورکړي.
پښتنو د رادیو سره تل خپل مینه پاللې ده. شپېته کلن خان پردی چې د خیبر درې اوسېدونکی دی او دا مهال په کویت کې ژوند کوي وایي چې کله هم له مسافرۍ وطن ته ځي خپل خپلوان او دوستان ترې فرمایش کوي چې په سوغات کې دی ورته رادیو راوړي.
رادیوګان خو ډېر خلک غواړي، ویل چې دمو په سیمه کې خو نه دا بجلی میجلی داسې برق نشته، نو هلته کې خو بس زیات خلک رادیو غږوي. و کم چې اوس هم مشران دی په وطن باندې ناستی، نو زه ما پنځه پنځه رادیوانم په یو ځای اخستی، پنځه پنځه کنه یو کیسه مغه سرمن غونډې وي ته وخت وي. دا رادیوان چې کم دی ډېر په خم دی مضبوط وي کنه او ډېر چلیږي. دا ما پنځه پنځه مخستی یو تبل 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 ته کنه دا ورکول په خوار ځان اوس خو پیسان کې متیش ولا او دا دغه دا رادیوانم دومره اوس لگ لگ جوړیږي کنه نو ګران دی دلته کې اوس ګران شوی دی.
په بلوچستان کې مشت لیکوال او شاعر شفیق العالم مازوریار په سترګو سنويني او د یارانو مجلسونو ته ځان نشي رسولي، نو ځکه د درشپته کلن عمر په زیاته برخه کې ورسره رادیو ملګری پاتې شوی دی. هغه د خپل شاعرۍ د شهرت کریډیټ هم رادیو ته ورکوي.
ما تقریبا په اول وخت شپږ کال شاعري وکړه، لشپږ کال وروسته ما ته دا دغه نو دا درک نه را معلومې دي چې زه شاعر یم که نه یم، خو چې اول ځل ما ته په ریډیو کې بلنه را کول شوه چې ما کوم وخت په ریډیو باندې شعر ووایي زما شعر نشر شو، له هغه بعد مطلب دا دی چې ما ځان ته شاعر وویل او خلکو ما ته شاعر وویل، او له هغه وخته د مخه شاعري زما سره خوندي هم نه ده چې کوم وخت ما په ریډیو باندې شعر ویلی دي له هغه وروسته شاعري زما خوندي پاتې ده.
دا خبر د ملاګورو سیمې شاعر منظر فریادي چې اوس یې عمر درې کم اتیا کاله دی وایي د پېښور راډیو سره یې ډېر یادونه تړلي دي. نوموړی وایي د هغه مهال د یاد وړ سندرغاړو سره یې ډېر نږدې تعلق پاتې شوی او تر دې چې ګلنار بیګم چې له راډیو نه بهر یې چا مخ هم نه و لیدلې د هغه سره به یې مخامخ لیدل. په نړۍ کې د هرې ټکنالوژۍ د پرمختګ په شان اوس مهال رادیو هم ډیر پرمختګ کړی. خلک یوازې د پېښور، کوټې او کابل رادیو خپرونو اورېدو ته مجبور نه دي، بلکې د اورېدو لپاره ډیر څه لري.
فیدل کاسترو په 1986 کې زیږیدلی و. پلار یې د غنو شتمن کروندګر و.
نړیوالو رادیوګانو د پښتنو لپاره خپرونې پیل کړې. تر څنګ یې د اف ام رادیوګانو بازار هم ښه ګرم دی. په اف ام رادیوګانو د خپرونو وړاندې کولو انداز هم بدل شوی. شاکر بیٹھنې د لکی مروت په لکی اف ام اتاتیا رادیو کې آر جی یا د رادیو خبرونه ویاندې. هغه وایي
نن سبا خو نور اف ایمونه رااله، اف ایم چینل رااله چې ډېر تیز تیز خبرې کوي آر جی ګان او په هغې شي تیز بی جی ایم وی. لکه نن سبا هلکان یا زموږ خویندې هغه په ډېر شوق سره اروي او لکه ډېر خوند ونه اخلي. خو دلته موږ چې کوم لیسنرو سره خبرې کوو هغو ته خویندې کور کار کوي، وزګارې نه وي نو انفری لګولې وي، کور چار سره سره پروګرام
وایي. د هرې میوې خپل خوړونکي او مینوال وي. شاعر او لیکوال شفیق العالم مزوریار بیا د اف ام رادیوګانو خپرونې یوازې ځوانانو او نجونو ته زړه راښکونکي ګڼي او وایي
دغه اوس خو چې دي دا خو داسې معلومیږي لکه په پروګرامونو چې ملنډې وي او دغه چې کوم په بیکګراوند کې موسیقي ورسره او دغه نطاقان شوخ شوخ خبرې کوي. دا زموږ په سیمه کې ځوانانو او نجونو پرته بل څوک نه اوري. زموږ نارینه دا پروګرامونه له سره اوري نه، بالکل ترېنه لرې کیږي.
د پېښور راډیو سره تړاو لرونکي حاجي اسلام خان وایي د دې باوجود چې په نن زمانه کې د معلوماتو او د تفریح د ترلاسه کولو لپاره نورې ډېرې سرچینې هم موجودې دي، خو راډیو نن هم د پرون په شان خپل ځانګړی اهمیت ساتلی دی.
مونږ به راشو نن وخت کې د ریډیو چې کوم اهمیت دی، نو غرض مې دا نه چې ریډیو د اولس په ژوند جواک کې یو کوټلی بدلون راوستو کې یو بشپړ کردار ترسره کړی دی. نو د ریډیو د اهمیت ته ګوري چې په نړۍ کې کوم واقعیت که پخوا وشول او که اوس کېږي، نو د سترګو په رپ کې هغه به خلکو ته رسېدل. داسې هره موقع باندې ریډیو یو کردار ادا کړی دی. نو د ریډیو د اهمیت نه مونږ نه پخوا انکار چا کړی دی نه تي اوس کېږي، ځکه چې ریډیو د خبر رسانه یو اسانه ذریعه ده.
د ملګرو ملتونو د کلتور څانګې یونیسکو د 2011 کال د نومبر په 3 نیټه د خپل شپږ دیرشم کانفرنس پر مهال اعلان کړو چې هر کال به د فبروري 14 د رادیو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
MASHAALRADIO.
لژمنې سره سم وزر ته اونیزه خپرونه سندرې جادوګری در خبرو. د دې اونۍ په سندرې جادوګری خپرونه کې د سواد د یو ځوان سندرغاړي عنایت الله د هنر په اړه د هغه خبرې او ځینې سندرې اورو. د خپرونه هارون باچا جوړوي.
سلیم شهیز هارون بچای مریدون کو تاسو مې د مشال رادیو سندری جادوګری خبرونه راوړي. د دې ونې په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د سوات د یو ځوان او تعلیم یافته سندرغاړي عنایت الله د هنر پاړه د خبرې او ځینې سندری اورو. نوموړی هم د سیمې له ځینو نورو هنرمندانو سره په ګډه د یون په نوم د موسیقۍ خپله یوه ډله یا بینډ هم لري. عنایت الله یو څه موده په امریکا کې هم پاتې شوی، د هغه ځای له هنرمندانو سره یې کتلي او پښتو سندرې یې ور اورولې دي. موږ به هم اول دا سندره او وروسته خبرې واورو.
زانا اخلم انتقام پلمند ترش پوکے زانا اخلم انتقام سحر پڑ شم بے اختیارا راشن دے شم ماخام سحر پڑ شم بے اختیارا راشن دے شم ماخام پلمند ترش پوکے نندارا پٹول جہان نندارا پٹول جہان مسلمان شم کافر شم مسلمان شم کافر شم کتاب تہر امام سہر مڑ شم بے اختیارا راجوان دے شم ماخا بلمند تورش پوکے
الله په غږمو سندره واوریدا. د په سواد کې د خپل کلی کورنۍ او د سکول او کالج د خپل زده کړو په اړه معلومات راکوي. نوموړی زیاتوي چې د خپل زده کړو پر مهال ورته د خپل هنري استعداد رابرسیر کولو فرصتونه برابر شول، چې په خبره د ته حوصله او ډاډ ورکړ.
زما پیدایش چې د وړي کې شانتي ټاون دی یا یو کلی د خوازه خیلا الته شوی دی. زما والد صاحب چې هغه د یو پرایمری سکول گورنمنٹ پرایمری سکول هیډ ماسټر وو په کال 1994 کې د هغه ډیت شو د کینسر د وجه. بیا د هغې نه پس چې زمونږ تعلیمي کم مرحله چې هغه لږ ډسټرب شو، نو زه بیا رالم یو خپل کور فاونډیشن په نوې معنی یو یتیم خانه ده. د لسمه پورې ما په هغې کې سبق وې. په دې دوران کې چې زما ګرومینګ الډر زیات زبردست شو، مختلف ملکونو ته زه لاړم د هغې ادارې نه. بیا د ډیګری کالج نه ما ایف ایس سی وکړه، او بیا چې په 2012 نه د 16 پورې زما بی ایس ډیګری وه په زوالوجي کې. د هغې په دوران کې زه بیا امریکې ته لاړم، او د پښتو د میوزیک چې مې دی هلته هم پوره پرچار وکړو، او دا هغه نه مې چې کوم ویسټرن میوزیک ته هغه مې ته زده کړه وکړه. بیا مې خپل بینډ جوړ کړو 2016 کې د یون په نوم باندې.
وی آر یون بینډ فرام سوات آل دی وے فرام کے بی کے هیر ټو پرفارم دی کلاسیکل میوزیک سم کائنڈ اف ٹریکس فیوژنز. چاپ تلک سب چھ
الله وای د خپل سکول د ملګرو استادانو ترڅنګ د سیمې ځینو شاعرانو او فرهنګیانو د سندرې ویلو ته هڅولې ده. د موسیقۍ یو استاد هم را پیژني چې په منګور کې به ځوانانو ته موسیقي خوله. عنایت زیاتوي د پښتو موسیقۍ په اړه د خپلې پوهې زیاتولو لپاره د سیمې د نومیالیو سندرغاړو سندرې نه یوازې اوریدلې بلکې پر هغوی مشق هم کړی دی.
د سرکاري سکول د ورنځما دا خواهش چې ما کاش ما دسی په جلسو کې یا په کراوډ کې ما سنگینګ کولای شي خو هغه همت نه راتلو. خپل کور فاونډیشن ته چې کله زلا رالم یو شپه سنگینګ هاسټل کې کمره کې مرګري ناست نو ما وکي یو نظم شانتي وي کلیوال یو فوک نظم د هغه چې دی بیا زما یو ټیچر ته چا خبر ورکو هغه بیا زه رورو راوچت کړم. خو بیا چې دی ډیر خلکو زما په ژوند کې ډیر غټ رول پلی کړی. په 2003 کې بیا ما د دې علاقې یو شیرجان استاد دی ډیر بهترین استاد او لایو پرفارمنس پک انتہائی خپو لرلا هغه سره زما ناسته پاستو شو هغه سره ما د ملي نغمو یو البم ریکارډ کو هغه چې ما ریکارډ کو نو هغه ته ډیر زیات اپریسیشن ملاو شو سپیشلی عثمان الله سیار صاحب هغه بیا ز ان بورډ واغستم قیس حنیف قیس صاحب د دې علاقې شاعر دی او زما والد صاحب خمر ګرو نو هغه زما سره ملاقات شو عباسی نصف زیدی خلکو سره چې کله زما ملاقات شو دوی زه ډیر زیات اپریشیټ کړم. بیا چې دې زما په دې وسنی میوزیک په ایکسپلوریشن کې د ټون لګټ لاس چې د عثمان الله سیار صاحب دی چې کله دولسم کو نو هغه زرا وختم خپل زیتا او ما ته چې تخ موسیقی ته راځي خو تیاری ډیر زیات ضروری ده. نو هغه ما ته یو یو اس بی کې سانګز راکړل تقریبا 1200 غانې او هغه 1200 غانو ته زده اف اس سی په ټوټل دورانې کې بهر شپه زناست ما به هغه اوریدلې. په هغه کې د استاد ناشنا صاحب کلام نو د استاد ولمیر صاحب استاد بلتون استاد شاولی صاحب استاد خیال محمد صاحب او هغه چې کړه ما اوریدل نو ز بیا لګ شانتي تزبزب کار شوم چې زما خپل پہچان غو نه جوړیږي لکه ما ته مسله بیا چې دې زما چې د خپورا ګرومینګ پدې کې دا وشو چې ما خپل ټیکل بینډ کریئیټ کو زما مرګري ماشاءالله غا زمانه ډیر قابلیت دي ډیر زیات تکړه دي په میوزیک کې سنان محبوب شو سجاول خان شو حمزه خان زما سره ګیټارست نو ما بیا د هغه ډیر زیات عزت کړو.
نہیں سو سادہ خولی ماں
مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه دا اوریدونکو دا نه پکې د سوات د یو ځوان او تعلیم یافته سندرغاړي عنایت الله خبرې او داغه سندرې اوري. نوموړی وایي د هڅه کړې چې د سندرې ویلو یو ځانګړی انداز ولري او د پښتني ادب بیلابیل اصناف له ماډرن سازونو سره ووایي. د عنایت په وینا د استاد په لاهور کې هم لري او په خپلو کمپوزونو سلا مشوره ورسره کوي.
ماته اکچولی پاول کې خو راته بالکل تیار وا او خوشاله پدې هم ما سر چې ما خپل یو انداز سره صحه پوری جوړ کو او هغه می مطلب ایکسپلور کو. خو بیا ما د سدیسی سټوډنټس راغلل مرګری او هغه چې کوم ریمارکس ما وردل نو سر ما دا فیل شو چې او زما دا کوم انداز سیده دا وس خلک پیژني. بل پوائنٹ دا سر چې زمو سره ټپا بهترین یو یونیک صنف دی، بیا زمو سره غزل دی، زمو سره پکې سندره چاربیتا د دې علاوه فوک چې څومره هم ګانې دي زمونږ علاقائی. خو پښتانه بیا پته نشته چې په سوه ژبه باندې ماډرن میوزک نه دوی لږ شانتي کچ کچا هټ شانتي دی، نو زه وایم چې دا ختم شي زه پکې سخت خپل کنټریبیوشن کوم. ما په فوک کې بیا چې کوم دی نو په فوک کې کوم مشهوري ګانې چې دا ما مختلف فیوژنس تیار کړي دي نو هغه هم ډېر زیات خلکو خوښ کړ، اسپیشلی دا هغه اوریدونکو زیات ایجوکیټډ خلک. زه چونکې دلته په یو پرایویټ ادارې کې په جاب باندې یم، ادروایز زمونږ مطلب وس پلاننګ دا دی چې روان دي مختلف سطح باندې ریهرسلز روان دي. بل الله خوش قسمتی زمونږ دا وسر چې موږ سره کالج زمونږ سلیکشن شو کوک سټوډیو کې، خو د هغه کې بیا داسې حساب شو چې د کووډ 19 د وجې هغه پرفارمنسز لمیټډ شو. 10 پرفارمنسز سره کالج کوک سټوډیو ریلیز کې هغه هم د لاهور او د کراچي کوم میوزیشنز یاغو. زما یو استاد دی محمد اعزاز، هغه د کلکتہ نه میوزیک ویلې دی د انډیا نه، دا هغه کوم ټیچر دی نو هغه پنڈت اجای چکربورتی دی، د انډیا یو ډېر بهترین استاد دی. نو زما بیا چې دی اعزاز زما استاد دی، نو زما مومن خپل چې کله کمپوزیشن وکم نو هغه ته زه ولېږم په وایس فارم کې، هغه ته زه وایم تاسو دا وګورئ چې تا په تال او په ربط باندې صحیح دی که نه دی، نو هغه ماته دا و چې په دې تال کې دی او که دې فرض کړه دې فارم ته واړو نو خبرې. بیا د هغې نه پس مونږ چې کله بیا پرې باندې پریکټس کوو نو د راګ ایکسپلوریشن کېږي.
کله خپل ځان خرڅوي کور کلی کوڅې خرڅوي، کله خپل ځان خرڅوي کور کلی کوڅې خرڅوي، ژوندون ختم کړو خپل مړې ادیرې خرڅوي، ژوندون ختم کړو خپل مړې ادیرې خرڅوي، لخل جان خرسوی ہو پغنم پیسے اولستل جرگے خرسوی، چپغنم پیسے اولستل جرگے خرسوی،
ژوندون یې ختم کړو خپل مړې ادیرې خرڅوي کله خپل ځان خرڅوي هو پمنگنند احمد شاہ بابا کسے خرسوی پمنگنند احمد شاہ بابا کسے خرسوی جون دنی ختم کرو خپل مڑی ادیرے خرسوی کل خپل زان خرسوی ہو
د سوات عنایت الله وای د استاد مهدی حسن له یو شاګرد سره هم لیدلی هغه ته د استاد یو غزل ویلې او شاباسه ترلاسه کړې ده. عنایت الله البته د موسیقي هنر په اړه د ډېرې پښتنو له نظره خوښ نه ده. د ده په خبره یو وخت یې خپل کشر رور او ماماګان د ده د سندرو خلاف ورته درېدلی ول.
زما اکچولی ملاقات شو د استاد غلام آباد سره دی حسن استاد شاگرد دی چې کله ما دا غو غزل وینم هغه ډیر زیات انکرج کړم زما ته یو خبر وکړ زه حق ایران شوم هغه ما ته ویل د خان صاحب ټایټل چې دی پنجابیانو ته یا هندستانیانو ته هغه په دې ملایوي چې په ډیر مهنت وکړي ډیر خلک فتح کین داغه نه پسته ملایوي اته خو پیدایشي خان صاحب یې زما خبردار چې د قندهار پښتنو د هندستان هندو خرانو ته میوزیک ټیچ کړي باغو چې پښتانه ډېر زیات کیپیبل خلک ته ازما مور سید د سر ازما نکا انتهایی بهترین باعمل او بهترین عالم موسیقي دی ټیک تا چې فرس ک خلک و چې دا قابل اعتراض د زمانی کې ما ته خبر یو کول چې را ته به حیاي مکو ته فحاشي مو پروموټ کو ته چې د نشه مو پروموټ کو نو بس ټیک ته صحیح ده دا غینه پس چې د خلک د سیدی چې ازما ما ماګان وسوم د دینی غرانه سره تعلق لري نو هغه ته د شیطانۍ په لحاظ سره خبر ورسی کنه چې تاسو خو نو بیا ماده په کور کې زیات ریزیسټنس دومره مسلې بیا بیا ورځ موږ روټې ته ناستو نو د محلي خلکو زما کشر رور ته دومره خبرې کړې چې زما خپل رور ماته په کور کې زه چې تاسو خپل رور وینم زه شرمېږم هغه روټې زما په دې حالت کې ودرېدا زما مور خیر ماته بیا تسلی راکړه چې د ماشوم دې په خبرو په انداز نه پوي مې نه زه په دنه نه يم خفا خو دا حکم خلک چې دته وینو آیا چې کله زه مجبورم دا خلک وو یا دې خلکو صفلاحي کار د دې معاشره لپاره کړي نو کفرس کړي یو د دې په ما احسان نو به بالکل دوی حق لري چې دې ماته وي او څنګه زه خو خار کې اوسې کوم سر نو ماته د ډیر وخت نه دا مسلې نشته البته کله کله سایت ته
عنایت الله زیاتوی ل خپل بینډ سره د ټول پاکستان په کچ د سندرو په سیالیو کې هم برخه اخیستې او انعامونه یې ګټلې دي. د نوموړي په خبره په سواد کې د یوې غیر سرکاري ادارې په مرسته یې د سیمې ځوانانو ته د موسیقۍ د بیلابیلو آلاتو غږولو د زده کړو یو پروګرام هم پیل کړی دی.
د سرینا سارنګ سټار په پوره پاکستان کې د یو میوزیک کانټیسټ هغه ته مختلف بینډز اپلای وکړي او بیا چې کوم وینر یاغو دا یو ټریک پروډوس کړي نو په هغه کال ټاپ 3 وینرز شون پای کې مونږ هم دا بیا مونږ ته یو ټریک ریکارډ کو فلحال خو سر دا تیر دو کالونه مونږ په خپل دیسه خو مطلب دیسه پرابلمز کې رالو چې مونږ هغه کانسرټس ته جوړ نشو البته دینه مخکې کورټس مونږ کړیو خو بیا ما دیسه فیل شو چې لا مونږ پراپر لیار نیو زمون کمپوزیشن سی دی هغه لګ سر هغه لګ دغه دی لګ ټف دی لګ ګران دی نو هغه دیسه ډایرک بغیر د تیاری نه لایو طرف ته تلل نو ډېر لګ مشکل وي بیا ما چې په دې دوران کې خپل بینډ ممبرز ته چې تاسو خپل پرفارمنسز انډیویجولي جاری وساتئ زه به لګ فیس دیسې تلاړ شم چې زه به لګ تیاری نور وکم کمپوزیشنز به لګ تیار کوم نو په یو په تیاری کې چې د نوما بیا غنی خان او حمزه شنواری او د دوی چې کوم کلامونه دی هغه ما راوچت کړو بل لري سره سره زما په خپل د پی ایم ایس امتحان مو
در صبح نظم خیال سے تقریباً 25-30,000 خلق کو اپلائی کری ہوا صرف 1200 کسان پہ کی پاس شیو با 1200 کی زوم زیادہ چکم پرائیویٹ ادارے کی ہم نو آگو تما لاگو سر امریکن سٹم ایجوکیشن دے نو بھاگے کی سائنس اور روبوٹکس تا ہم دی آگو تما کی آرٹس ہم انکلوڈ کی زیاد دی علاقے خلق دا پارا دا گٹار دا رباب دا تبلے دا کلاسز استاذان میں اور دا سلیکٹ کری زما از اکثر مرگر تو دا خبر حکومت چھے ادب دا جون سلیقہ خی خلق دا دا آرٹ او دا فن اجرا چی در سرا ڈیر زیادہ ضروری دا
اوریدونکو په سندری جادوګر خبرونه کې مو دا اونۍ د سوات د یو ځوان سندرغاړي عنایت الله د هنري کارونو په اړه د خبرې واورېدې. د خبرونه په پای کې له دې یوې بلې سندری هم خوند واخلئ. زه هارون باچا اجازه درنه غواړم په مخه مخه.
سوز دمینے میں قلم قلم را پاروی ولولی میں دم پدم پدم را پاروی ولولی میں دم پدم پدم را پاروی سوز دمینے میں قلم قلم را پاروی تصور کا ہر سو تڑم پکڑو تصور کا ہر سو تڑم پکڑو تصور کا ہر سو تڑم پکڑ دس وے دستر گنم نم را پاروی دل سوے دستر گنم نم را پاروی ولولی میں دم پدم پدم را پاروی سوز دمینے میں قلم قلم را پاروی ایسا ساچ میں پسبر غلباشی ایسا ساچ میں پسبر غلباشی ایسا ساچ میں پسبر غلباشی یامی عقل جنون سم سم را پاروی یامی عقل جنون سم سم را پاروی ولولی میں دم پدم پدم را پاروی ولولی میں دم پدم پدم را پاروی سو زمینے میں قلم